سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجیدی مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تلاشو خبرونه لرو. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوار مسولیتونو کې شدید ورختونو او سیلابونو د اټکل راپورونه ورکړ شوې دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د افغانستان د پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او شمیر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. کته چې په دې روسي کې شمیر ولایتونو لدی ډلې ننګرهار او کنړ کې شدید ورختونو او سیلابونو خلک ته مالی او ځنی زیانونه راولې دي. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په روباتک سیمه کې یو فورتنر ډاله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سفر کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لاملونه ګڼل کېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعات ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات سوي دي. د ادارې پی وی خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سننګ یا للرې د معلوماتو له راټولولو د ټکنالوژي او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پڼه کې همداراز ویل شوي چې سږ کال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. په وخت ورختونه او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالی سبب بل شوی دی. د ادارې په وینا د غنمو په حاصلاتو کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه غنم واردولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې څه کم 3.3 میلیونه وګړي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو محتمل د دې 3 میلیونه څخه زیات ماشومانو په ګډون 3 میلیونه افغانان د خوارځکۍ سره مخ دي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دویم کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل سالور مسالې کې نن سه شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. د سیالۍ د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنۍ اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمري د میاشتې په 20مه پیل شوې ده او پنجشنبې په ورځ د سلواغي په درېمه به پای ته ورسیږي. د نړیوال حالاتو بیا د امریکا د دفاع وزیر لیویټ اسټن د اورکان چاورواکو ته ویلي چې هیواد به کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هرغسه چې هغه صبر کړی چې اړتیا ورته ولري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز لمخ اسټن دغه څرګندونه د اکتوبر په 20مه کیف ته رسیدو وروسته وکړه. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغې باد زیربناو باندې د نیوی بریدون څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي او دغه باد مهم بسټونه ویل شوي دي. بریټانیا اوکراین ته د نورو وسلوالو د وسلو د پیرلو 2.4 میلیارد ډالر پور ورکوي. د بریټانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبر په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سختو بریدونو پر وړاندې په جګړه کې بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر خلونو او تاسیساتو د روسي لخوا هوایي بریدونه د پام لري. روسي خبرم دا چې د امریکا د بارنوی چار وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ستلل چې په غزه کې دوربند را وصولل لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرې ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلنکن د حماس مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره یو نوی فرصت ویني. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوند یو مخلوقاتو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
البته سره کمرې ملګری دې نه راوړي اډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومن نادرک کېدل
خاينه چننځ پر اسنۍ کې کچې تازه رسنۍ کې نه يم.
پر افغان جنود د بندیزونو په تړاو د یشمیر سندرغاړو ځنګړي سندري
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپه تپات کې ګدرنه وز
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبري اعلان وای د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبري اعلان وته د تصویر او فلم پر اخیستو اجازه نه ورکړل شوې. د دوی په خبره دولتي ادارو لخوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاګ ثبتون کې آلې لزان سره ولري. خالد حنفي وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته للی و. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت ویل دي چې د دې روح یا سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز تدریجی ډول پلیکیږي، خو خبر اعلان د خپل کار پر وړاندې خاندي غړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د خبر اعلان او لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبر اعلان ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلی راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده. ته به ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګري دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبر اعلانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې وو. په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي، ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. موږ ته د ویډیو اخیستلو موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله چې دلته تلویزیونونو والا موجود وو. اغی راپور نیمګړی شو، اغی راپور تکمیل نه شو. شاپیر سنی موجود وی او کمره مون سره ډیره ضرور ده. دا د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبري اعلان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ حقوقو تجمن دي، خو خبر اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پری بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو لدی وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنۍ لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو لو خبرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه نیمه مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له خبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسې به غږیزي خبرونه ولري. خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ولتروسه څنګه دی ویلی.
پر همدې موضوع ازادي رادیو ته د یشمیر اردوونکو را رسیدل پیغامونه ورو.
نو مې شوانه په پلزی ته د کابل پنتون د پښتو ادبیت فارغه سیم دغه وازی مې مخ کې هم اوریدلې وی چې لدی ورسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دی ویل چې ما یوه شاګرد دی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده پغه کې ده حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې چویلې چې دا دولت کرا سیایت راسي د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وي دی بند کړي ندیده ونی و یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم سه مخکې خبریاله وم البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بندې سي هغه سي ژوندي سار یا ژوندي جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبري اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره واته د عامو خلکو لپاره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي په اړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبان حکومت تر اوسه دغه ادعا نه رد او نه هم تاییده کړې او د استخباراتو عمومي ریاست وین یې په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نورحال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله اکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وه. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خولۍ یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولی چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو په غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو ټاپه چاره دوی وړاندې خبره کوي او په دې توګه هغه خپل ناپوهي بې سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټو ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د جبر او استبداد را بربندو.
د یادونه د چې رواني میاستي په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستاني هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو باندې ورسته بیرته خصیصه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډله سیمي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لره تک څخه سوسته مخکي په اسرائیل د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اوربان موافقه ته رسیدو لپاره د خبره تر بیا پیلولو لپاره سیمي ته ورځي. نور تفصيل د فرشته ساق راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرن یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمه کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حمله تر اګنل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو لمخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس په لمین زوړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشی کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړي سندرې وایي. دوی د خپل نار په ژبه د افغان نجونو او میرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. نور جزات پر راپور کې.
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې،
او چې افغان جون شپو ته پات نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې والو
سندرغاړي خبرې نغمې په دې آزادۍ راډیو ته ویل،
زه خو به پورته کوم د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خطر تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د شوزو اواز، د شوزو مخ، هغه هم عورت بولی، نو ډیر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو را ګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
شکسته درهای مدرسه بسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاسللو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، ما متاسف هستم.
د خوښینه خبره ده او زه خوښینم د هغو دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمن خپل هویت له لاسه ورکړ.
عنوان یک زن کې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
د یادونه د چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم راتازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی وه، او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې د ښکلا کلینیکونو شمیر مسؤلین وایي د تیر پرتله کار کم شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدارای خدا داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او د ښکلا او جلدی درملنې د یو خصوصي کلینیک مسؤل ډاکټر منصور هایکل دی چې وایي په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول په تیرو درېو کلونو کې د مراجعینو شمیر او کار کم سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوب ده.
جمهوری نظام که دوست به پرتله د خلکو اقتصاد نسبتا خوب، خلکو با خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه، خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ و او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت.
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دي، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه، د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل، اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللي، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه به د ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول، زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به یې ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران هلته فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړلو ته ایران دي، او ژمه خو مواد سوخت څونه ګران سوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي، خپله خرچې سم پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه د په هغه باندې سوچ وکړي. خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا مېرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جل ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د راپورونو له مخې هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد له 3.5 زیاتو وګړو اقتصادي وضعیت کمزوری او د دریو وختونو پوره خواړه نه لري. د یادونې ده چې له دې مخکې د ښځو د ښکلا اړوند ځینې کارونه به په سینګارتونونو کې هم کېدل، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په وروستیو کې د ښځو پر سینګارتونونو د فعالیت بندیز ولګاوه، ډیری سینګارګرې چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې په یاده برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې، یا په کور کې ناستې او یا هم له هیواده بهر ووتې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړې دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دي د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري اوس راولې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت یې پر غاړه اخیستی، او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دغې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې را جمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي، او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي، او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
مزرور په دې ډیر خوشاله یم، مخکې دغه پرواز دغه ملکونه او د پاله سوي د وچ پاله کې موږ ډیر په دې خوشاله کېږو. موږ د مالدار شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غو فارم لرونکي دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي، او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډیر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي، او دا کم کار شي وځي په مخه خاصې دي. دا زموږ لپاره ډیر غټ وسایل دي چې دا او شی مې نه ځا کېږي، هر شی مې خپل وخت باندې پروسه رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي، او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس پاپریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم در تلرو خو دغې د مخه خبرونه دن سیشن با سبا بل سبا د افغانستان په سوار لسولیتونی که د شدید و برختون و سیلبونو دردکل راپور رو برک شده. د طالبان دکومت تر کنترول لانده بختر خبری اجانس ده افغانستان ده با پیجندن اداری او نردوال بنسوتون و پاول راپور ورکده چه ده بدخشان تخار بغلان بامیان سمنگان بلخ سرپل پنشیر قربان کنار لغمان ننگرار کابل لوگر ویشمین ارواندو سیمو که ده برانون و ده وار و ده ورخت لامالا ده سندون دو بوده که چه دل وریدو او ده سیلبون ده رواتلو او اتکل شده. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان د امنیې قمانداني وین حشمت الله رحمني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په روباتک سیمه کې یو فورتنر ډول موټر چپه شو چې پکې یو شمېر یو ماشوم سوار کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایي او اطلاعاتو اداره وایي سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې پی وی خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینګینګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو په مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې همداراز ویلي شوي چې سږکال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% سیات فعالی خی. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوم چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپله څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال له ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د طالبانو لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وای چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انځور او عکس خپور نه کړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو فلم او عکس پر ضد په بیلابیلو ولایتونو کې کار پیل کړی او ویل کېږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته اسلام د تصویر او انځور په اړه څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حده په قرآن کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلی او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه دوی نظر لري چې تصویر ناجواز دی ناجایز دی د هغوی دلیل ځینی احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمې ځینی حدیث وایي چې دی احادیث راغلي چې په غوي کې تصویر مطلقاً په پرته له تفصیلاتونه د غوي من راغلي یا د دې نه دی مقصد نه دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینی احادیث دي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام روایت شوی دی دا یو دومره خبره ده چې د دې تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرح کې علما او ترمنز مختلف نظریات موجود دي ځینی علما چې هغه د پخوا په سیر هغه مطلقاً تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یې که ویډیو تصویر ته ویډیو یې او که رسم شوی تصویر یې هغه ټول منکی او حرام ګني بل علما په دې رای دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې دغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دا یې چې هغه د عبادت دی دغه تعظیم مثلا دی چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي یعنی خلک دغه دومره درناوی وکړي احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت شي مشابه شي دغه لپاره ده حرام ده او که تصویر د عبادت او تعظیم لپاره نه وي نو مطلق تصویر دا حرام نه دی البته هغه تصویر چې بربند وي مثلا په یعنی په هغه کې جنسي احاطه او اشارات کې یا بربند وي یا هغه طبعا هغه په هر صورت یې حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي ټول علما په هغه کې هیڅ غیر اخلاقي تصویرونه مستجم تصویرونه د غوی په حرمت کې او په معنی کې هیڅ اختلاف نشته د علماو ترمنځ بل خبره دا ده سروان سي په دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا د حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و د کیمرې تصویر نه و هلته د ویډیو خبره نه و د فوتوګرافي تصویر نه و نو اوس دا فوتوګرافي تفسیر ترمنځ شوی دی علما او دا نظر دی اکثر علما او دراجي نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تفسیر چې دی تصویرونه عکسونه چې دی دا غا عکس نه دی حدیث کې دغه من راغلی بلکې دا د سیوري حفظ دی یعنی هغه هماغه شخص دی هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی هغه انسان او هر جان البته د تصویر من نشي راغلی هغه د زیرو یعنی دی اگر سالرون کې پاک لر غل جدا خبره مونه هر جو وایم کنه نور عادي تصویر خو مشکل نشته یعنی سید سید زوات الارواح ما نه نزاع مشکل په زوات الارواح تصویر نه کیږي نو په زوات الارواح کې او سالرون کې په مخلوقات او پاکله علما دا وایي چې اوس د فوتوګرافي تصویر دی د فوتوګرافي او د کیمرې تصویر دا بالکل منه کې ناراضي ځکه چې اصلا دا خو د هغه کس یا هغه حیوان یا هغه انسان تصویر د اکثر چې ژوندې دی
بله. او دا دغه ډاکټر صاحب دا سوال شاید د زینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې د هغو تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې دلیل یې څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مداحت خلق الله راغلی کنه یعنی د دې معنی چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلت او مشابهت رامنځته کوي یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی که چېرته مداحت نه وي مشابهت نه وي اصلا دا نه ده اصلي لامل د حدیث کې چې راځي دا ده چې یعنی دغه عبادت دا تماثیل دا بوتو بوتان او تصویرونه چې هغه د پاره د تعظیم د پاره د عبادت د پاره ځکه چې هغه بوت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه هم دغسې و چې خلک د خپل صالحین او نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسموله او وروسته بیا هغه ته تعظیم کوله بیا خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه یې منله نو د اصلا تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده او همدې لپاره هغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی په هر صورت چې که پکې به ونوالي او نور محرمات پکې نه وي خلقي مستجم تصویر نه وي نو هغه کله چې عبادت پکې نه وي عبودیت پکې نه وي مراحت د خلق الله پکې نه وي نو هغه مباح شي د هغه همدغه دلیل د فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی یعنی د هر مې دا چې دغه چې اوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر د کیمرې تصویر د ویډیو تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل هغه کې ناراضي یعنی دا دغه په حدیث په حدیث کې زم کې ناراضي اصلا
بله ډیره مننه پروفیسور وزین شغله مدقیق هم وصل استودیو سره وصل دی عبدالغنی مدقیق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همدارس ژورنالیست دی مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو معلومات څه دي آیا رسنۍ د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي؟
سلام سروان صاحب تاسو ته غلی وزین صاحب ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته سروان صاحب تر اوسه پر رسمي توګه زه په د اسلامي امارت څخه کله په خپل منځ راغی درې څلور میا پنځه میا سپابل ته ومه په ل پایل کله کله د سویل کېدل سي تلویزیون یعنی شیخ ایبت الله یلی دی سي تلویزیون باید نشراتونه لري په وخت کې کله کله ویل کېدل نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونی کې پر سنۍ کې خبرونه نشر شوی دي ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنۍ تیلی او سي تلویزیونی کوم متواتی کانفرنس لومړی تقریبا دو میاشتې مخکې او درې میاشتې نشرات په غو وخت کې لوسي باید کمرې رانسی او پروګرام ثبت نه کی بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی چې باید په دې اړه د یعنی رادیو کوم مشکل نشته تلویزیونی خبرونه باید بندې سي او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیمم په خوست کې کوم سفر سي درلوده هلته هم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړي نو کوم معلومات لرم په ملي رادیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي رادیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو لواجه ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل اته څلور کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود نو دا لومړی ځل دوه ځلې نور هم د اسلامي امارات په پخوانی دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکت ځندیدلی او بیا هم نشرات وو کوم معلومات زلرم تقریبا د سه رسمي توګه رسمي اعلان سي نه دي سي خو ورو معلوميږي سي په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت به ورو بنديږي په لومړي سر کې خو تفریح خبرونه وي موسیقي خبرونه وي د غراز نورو نو اوس دغه ته معلوميږي خو زما په نظر سي تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوي خو ورو دغه شي ته معلومیږي چې باید نشرات باندې
مرخیق صاحب ولې ورو دا کار ولې په تدریج کوي طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې کوم کارونه مشوینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډیره توجه نه کوي هر کار چې کوي بیل دي چې دلیل وړاندې کړي کوي عملی کوي
څاروان صاحب یو موضوع سه همیشه زه په دې فکر کیم خپل د اسلامي امارات په ماینس کې د مسولینو ترمنځ توافق د نظر نسته یعنی خپل کوم شناخت زه د مسولینو سره اکثر سره لرم او یا مملته کار کړی په دې طالبان په اسلامي امارات په تیر دورې کې هم زه په ملي رادیو کې هم مالته رادیو نشرات دولت تلویزیون دولت خو دغه دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپل د رسنیو د انټرنیټ او د خپل رسنیو دا راز د انستګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو ووس د ورورو یو د تاسو کوم تصمیم لکه د جونو د خوانځي په اړه د پانتونونو د تحصیل د مېرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د مېرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نشه کار اخلي خپل په اسلامي امارت مسولین ترمنځم بیا خپل امغږي نسته په منځ کې یعنی ټول موافق نه دي که تاسو وګورئ د درس کلو مخ کې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګوري دوی ټول مکمل اروړس له دغه خواله رسنه استفاده کوي تلویزیون ګوري دوی ورزشي پروګرامونه ګوري تفریحي پروګرامونه ګوري یو محدود هغه کوم علما سي دي چې ویل کیږي په اسلامي امارت کې د ګوتو په شمار 15 شپږ یو نفر سي هغه کوم تصمیم سي د سي افراطي او هغه تصمیم سي څنګه نور پاتې کیږي د نور مسولین دوی له اسلامي نړۍ یو ودونو سره د قطر کې اوسېدلې دي رفت آمد لري دوی په مسکو کې کوم کانفرنسونه سی او مثلا ته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په مېرمنو قیدات بیا اندازي زیاتې خلک کله چې دوی چیرته دي نور یو ودوته هلته مرکې کوي یلته دوی له مېرمنو سره په باسونو کې ګډون کړي دا دوی په کانفرنسو کې یا د هغه نو د تدریج خبره ده ده سي خپل د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي
باندې ډیر مننه مدقیق صاحب ډاکټر صاحب وزین په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکو او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري آیا لکه په خوا چې په بلابل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه
ګوري زه خپل د نړیوال علماء او د نړیوال اتحادې چې د اسلامي پنړۍ کې اسلامي ودونو کې نه چې پنړۍ کې د غیر حکومتي علماء ټول نستر تجمع ده د غړي چې هغه مؤسسه بنسټ ایښودونکي هغه مرحوم ډاکټر یوسف قرضاوي رحمت الله علیه و او په هغه کې ګڼ شمېر علما دي مختلفو مذاهب علما دي شیعه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې یعنی موږ ټول اسلامي مذاهب په هغه کې عضویت لري غړیتوب لري او هغه ډېر معتبر علما دي د تحقیق په لحاظ د علم په لحاظ نو دغه دا نظر ته دغه نظر دا چې دغه فتوغانې د رسیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعا مطلقا حرام نه دي یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه یي مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقی تصویرونه نه یي چې غته خزي کده نه دي نور په تصویر کې د زوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق پیدا کوي ولا معنا ګوري البته کې نه شي نه په دې ګوتو په شمیر چې تک خلق په خو نظر خو غته یعنی دغه د دولا اوسنۍ معاصر علما او نظر دا نه ده او په خوښه دا خبره راغلی په کې کله چې تخدي او بودیت خبره نه هغه د تعظیم زورنټوب اکثر خصونه خبره نه ځینې ځینې رهبرانو او مشرانو هغه خصونه راکې کې هغه تقدس سره شي او په تقدس په نظر ګوري د کې اسلام کې شرک منه دی الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک او د شریک راو در په صفاتو کې په افعالو کې په هغه کې په عبادت کې دا حرام دی نو نور کدا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ هغه مشکل نه ویني ولا ما په شرعي لحاظ باندې نو په اسلامي نړۍ کې د څومره معلومات دی او څومره چې ما په لټن کې کړی ته مې کړی ولید په دې باندې هیڅ هغه نشته یعنی د تصویر په حرمت کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبد العزيز ابن باز مثلا او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران مثلا اغه یعنی اغه کوم د غوسره د نظر د تصویر اغنه دی یعنی اغه اغه دیوبند مثلا دیوبندیان دی په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هین کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه په خوانی د سې کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې او وختونه د ګوري اسی حضرت وګوري یعنی د او د ماهیت ته وګوري چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو غنه د داخو دیو د جواز خبره راځي په جواز کې د ماسیر علماء ترمن تقریبا اتفاق دی او خبره بل خبره مې دا کول شي دا تصویرونه د اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شته چې اند چې هغه کله شي کله یو تصویر یو فلم یو ویډیو یو کتاب کارو کې یعنی زه په دې کې نه ویلم چې وخت یې خود دور کوي جماعت کې مثلا درس کوي پانتون کې مثلا لیکچر کوي په سیمینار کې په کانفرنس کې یا مستند فلم مثلا یا غیر مستند فلم یعنی دغه د ټولنې واقعیتونو منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم نو دلته ته حرمت کوم ځګور نه راځي نه د پرې کې مداهد خلق الله ده نه پکې عبادت ده نو دا هغه سی یو خوشکه مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسانی کوي او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه
ډېر مننه سلامت اوسې مدقیق صاحب همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه په اوسنۍ زمانه کې ک تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزه پیښی شي
څروان سبي او موضوع سه زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو او زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه بندیږي یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سم په ملي رادیو تلویزیون کې راخکار کړی د کارمندانو به سرنويشتي د موضوع د سي مخکې لټاتې لپختنه نه زراسم سي کارمندان به سرنويشتي د دې مده په اخر کې یو لږ بس کوو که تاثیرات اول زنه پیغام سروان صاحب سي اسلامي امارات دغه ماډل وزین صاحب دې برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا دغه ماډل نه د معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا پله د اثر علما سي دي دغه ماډل تر څنګه د معلوم سي کو ماډل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي چې د وخت زمان سره کېدای شي مثلا یو شای په سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس لدې سره پرمختګ خو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام د دې کې لوکس تجملي شیان هم دي لدې سره کوم تغیرات سره غلي دي مثلا تیاری نه موږ استفاده کوو لوکس تیارونه خو باید ټول شان استفاده ونسي د ټولنې اړتیا که تنها اړخ است مثلا د افغانستان اوسنۍ نظام دوی لدینه که تبلیغات د خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي د غراز اسلامي پروګرامونه سي په روزي په میاس کې دي د نور هیوادو سره د دوی سفرونه دي دوی پرمختګونه دي نو طبعا د دوی خپل اسلامي اوسنۍ نظام هم د تبلیغات ته ضرورت لري او لیدونکي اوس وخت کې زه بیا له دې سره فکر نه کوم چې دا به درسته ده که تنها یو ملي تلویزیون بندېږي یا نورې رسنۍ له دې سره خو نورې خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم ښایي په دغو به هم بندیز لګول کېږي دې سره نور تبلیغات سي نورې لارې دي نو نه پوهېږم چې دا به ټول بندېږي او منفي تاثیرات یې په ټولنه اوس خو ډیجیټل عصر ده له دې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نورو لارو کیدای سي سټلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي سټلایت لارې نه افغانستان خلک په کورو کې له تلویزیونه استفاده کوي منفي تاثیرات یې ډېر دي سره وانځي
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري که داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کیدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور هیوادو کې لکه اوس هم سيسته د سره نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
بالکل سټلایت لاره به خلک استفاده کوي او وسټری وړې وسیلې جوړې شوې دي چې یو څوک کولای شي دوی به ممکن انټرنیټ هم بند کړي لکه داسې وړې وسیلې جوړې شوې دي چې په هر ځای کې کارول شي او یو څوک مونډل هم نشي دا کار په ایران کې موشو چې دوی هڅه وکړه چې د انټرنیټ مخاوني شي پر حال مخې تر دې چې په دې اړه نوري خبرې کو تاسو دې کارمندانو خبرم وکړه په دې اړه په ځلونو طالبانو په دې بندیزونو سره ډېر خلک وزګار کړی دي نور خلک به شاید وزګار شي خو تر دې مخکې وزیر صاحب کدا کار طالبان وکی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي
دا دا د اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوې اسري وسایل د زیت یو دین معرفي کوي البته دا خلک په دې باور نه کوي طالبانو په هغه باندې نه کې دي چې ځینې خلک د څه کوم نه کوي چې خلک پیږي چې طالبان نه شه د اسلام بل شه دی یعنی څوک خپل طالبان هم د باندې دا باید ونه کوي چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړ وړ خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابيږي سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې هر شي خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم د اسلام لاندې ولي کې د اسلام په نوم ولي کې چې د شریعت حکم ده ځکه چې د انجونو د مکتبونو د بندېدو خبره اما خلک اوس په دې باندې پیږي خلک د دنیا پیږي چې د طالبانو دغه کړنې فیصله چي ده یعنی د مسلمانانو موخف د نه د پدې مسایل کې تاثیر په مسله کې نو زه کوم نه کوم چې دومره د تاثیر وکړي
مدقیق سب تاسو په دې اړه خبري وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکار شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکار شوی دی بیا یې کارام نه دی ورکړی معاش هم نه دی ورکړی
او زه اول هم د پښتنو ستاسو وزین سب نو کړل ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان موډل د نظام تر اوسه نه معلوم چې موږ کوم هوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت ته اسلامي امارات ته یا کوم قسم نظام د سه هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هیوادونه هم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا سره کوم نظام د سه بازي جيو کې مثلا کوم شایس د موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او الته بیا ممانعت نسته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د په دې سره نور دی نور د WHO یونیسف او د نور بهرنی وادونه یا تا ژورنالستان مېرمنې افغانستان ته دي دوی برخورت یو رقم ده خو پاته کیږي له نور مېرمن سره نو منفي تاثیرات بهرنی نړۍ هم خپل اسلامي وادونه به په دې اړه فکر نه کوم چې دوی به
تاسو ول چې دا خارجان چې راځي له غو سره بل ډول برخورد دی لیکن دا هم که چې ارتدي امدغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطي مسایلو تلمن وې زور ورسي چې شاید هغه ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئي ځکه دا اوس عملا معلومیږي سو تر اوسه پر معلوم نه دي اطلاعات فرنګ وزارت به یعنی تر اوسه نه کوم اعلامیه ورکړي په دې برخه کې اصلا د غوي مسولیت از ذکر کی او د غراس ډیر ډیر مسایل کې دا
وځي خو ځینې وایي چې د دې په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبی الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې و چې د دې رسنوی طرفدار دی، د تصویری رسنوی طرفدار دی، د ځان په ګټه بولی، د خپل حکومت په ګټه بولی. لیکن داسې معلومی شي چې د دوی په منځ کې اختلاف دی، دغه اختلاف له کبله هغه سختدري زړه نه د توانېدلې چې همدغه خپله غوښتنه په ټولو عملي کړي.
دلیل هم دا و چې مایل سي خپل د ښوونځي په اړه مثلا دا اوس اکثر وزیران دي، دوی په دې برخه کې د ښوونځي د خلاصون ډیر موافق دي، د شخصي معلوماتو لرمه. نو د دغه تاثیرات طبعا دوی لپاره مهم کس ویل د تبلیغاتو لپاره ډیره ښه وسیله وه، او د اوسني طالبان چې په اداراتو کې دي دوی سي استفاده کوي. دوی به له دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو، یعنی په خفه وي.
ډیر مننه، سلامت اوسه کور ودان له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبد الغنی مو دقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
تر کو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں نے طوفان نا دی دجوند دگلستان امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لوگه لوگه ما خام ده سوکما خدای لوگه لوگه ما خام ده سوکما ستا محبت زهر و جام ده سوکما ستا محبت زهر و جام ده سوکما